د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته، پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د نجونو لیسې او ښوونځي بند شول، پر ښځو محدودیتونه ولګېدل، طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت وایي جګړه او اداري فساد پای ته رسیدلی او نورو ستونزو ته به د وخت په تیریدو سره حل لارې وموندل شي. ایرانی چارواکی وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ایران کې د ماشومو کارګرانو شمیر 40 برابر زیات شوی دی. د ایران د عدلیه وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال فتح احمدی پرون وویل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د کورنیو اقتصادي ژوند نام نه شوی او په نتیجه کې په ایران کې د کارګرو ماشومانو شمیر په ځلونو زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د اورګاډو د اداري رئیس له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره ایران ته تللی او د خواف هرات د ریل لارې د فعالېدو په اړه له خپل ایراني سیاسي سره خبرې کړې. د ایران د خواف او هرات ترمنځ د ریل لارې د رغونې چارې د تیر حکومت پر مهال تر ډیره بشپړې شوې وې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې کار نیمګړی پاتې شو. ایران ژمنه کړې چې دا ریل لاره به تر هوایي ډګره پورې رسوي. د طالبانو د ریل لارو د ادارې له رئیس بخت رحمان شرافت سره د هغې ایراني سارې ژمنه وکړه چې ځنډیدلی کار به پیل او بشپړ کړي. تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره وویني. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی بایدن د خلیج د همکارۍ د شورا په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د هیواد ته سفر کوي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا ملک عبدالله او د عراق صدراعظم مصطفی الکاظمي هم ګډون وکړي. زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو لس میاشتې پوره شوې او په دې لسو میاشتو کې په ډیری ولایتونو او پلازمینه کابل کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بندي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې لزدا کړو د میلیونونو ماشومانو د بی برخه کېدو لپاره اندېښنه خوده لري. اسمت څروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
له هغه ورسی چې افغان جونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې لښ پښم ټولګي پورته زده کړو بی برخه شوي، نن لس میاشتې پوره کیږي. هغه جونې چې ښوونځیو ته لاتلو منه شوي وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ما خودم صنف نهم هستم. در گذشته بسیار
په نهم ټولګي کې وم. ډېر ایلی می درلودې، خو لا بده مرغه دوی زموږ ټولې هلی مړاوي کړې
از بین بردن. اینا
یو بل زد کوون کې چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د وخت رسیدو په محل د دولسم ټولګي زد کوون کې و وای د شونځي پرانستلو ته انتظار ده. د له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زمږ مکتبونه تړل شوي، نو زما د خپل او د نورو زده کوونکو آیندې ته ډېر تشویش ده. او د طالبانو نه زمونږ دا هیله ده چې څومره زر کولی شي زمونږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه بیا واک ته ورسېدل او د نجونو ښوونځي بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېمه به ښوونځي بیرته پرانیزي، خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم ښوونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال کمشنرې کیلي کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1989 تر 2000 لمړي پوري د واک په لمړي دوره کې هم شزي له تعلیم او نورو حقونو به برخي کړی وي.
پر راپور کې مو واوریدل چې لاس میاشتې کې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او لاس میاشتې کې چې ډېر انجونې له زده کړو به برخي دي. اسمت سروان په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې ماریا تو تاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودو توان د افغانستان لپاره څومره دی او اثرات به یې څه وي.
دا خوازی خبره د خپل منفی تاثیرات به ولري، ځکه نجونې یو کال د خپل درسونو نشاته پاتې شوې، لس میاشتې دا د دوه میاشتې کم یو کال حسابېږي، د ټولو تعلیمي یو کال ضایع شو. هغوی چې هغه نجونې چې د دولسمه فارغېدلې هغه ګورو د سره به همغه صنفونو ته ځي، حتی د پانتون سره به چې شی کېږي چې بیا د کانکور ازموینه کې به څوک ګډون کوي، دا خپل په خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري. یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی. د یو ټولنې ښه راتلونکی یو لوستې مور جوړولی شي، او که چېرته زموږ خویندې په کورونو کېنول شي نو دا د راتلونکي میندې دي، نو دوی به څنګه وکولی شي چې یو سالم اولاد یا یو پوه اولاد د دې ټولنې ته وړاندې کړي. نو تعلیم د دې ټولنې هغه مهمه برخه ده چې د دې لارې کولی شي نه یوازې نجونه، هلکان همدغسې ماشومان وکولی شي خپل ښه راتلونکي کې وټاکي. دا هغه ستره بدبختی ده چې په د امارت په د حکومت کې د میرمنو یا د نجونو په وړاندې تر سترګو کیږي.
ملګرو ملتو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لازم فشار په طالبانو نه دی راوړل شوی؟
لکه څنګه چې تاسو خبر استئ، اکثر وختونه د نړیوالې ټولنې د خوانه ویل شوی دی، صرف ویل شوی دی، یعنی هغه لازم فشارونه چې باید وکي هسې نه دي شوی. زه خپل په دې باور یم که چېرته نړیوال وغواړي چې په د طالبانو په اداره باندې فشار راوړي، د دې لپاره چې نه یوازې د چنجونې د ښوونځو ته لاړ شي، اته میرمنو ته د کار زمینه باید برابر شي، نو زه که چېرته فشار راوستی شي زه فکر کوم چې هغه به نتیجه مولري. نو دوی صرف هغه د خبرو تر حده پورې خبرې شوې دي، ورته وایي چې یعنی دا ټولنه د یو ناورین سره مخ ده، نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل شي، میرمنې باید کار ته پرېښودل شي، لکه د یو توصیه په شکل باندې دوی ته ویل کېږي، خو فشار نه ده. ما د فشار په نوم چې شی نه دی لیدلی.
ستاسو په نظر څه ډول فشار طالبان حاضرولی شي چې ښځو او نجونو ته د هغوی لومړني حقونه لکه د کار او تعلیم حق ورکړي؟
تر ټولو مهمه موضوع طالبانو ته فعلاً طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده. هغه هم نړیوال تر اوسه پورې د طالبانو په مقابل کې د رسمیت پیژندلو مثلا نه ده راپورته کړي، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده. ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. خو زه دا وایم که موږ د فشار په ځای نړیوال زموږ د ولس سره مرسته وکړي، د دې لپاره چې تر څو طالب آماده شي، دا خلک ښوونځو د نجونې ښوونځي ته پرېږدي او همدغسې میرمنو ته د کار زمینه برابر شي. او بل مهمه مسله دا ده، یو ضرب الاجل دی ورته تعین کړي. دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري، یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي. هغه تعلیم چې د دې اسلامي حق ده هغه هم ته اخیستل شوی ده. آزاد ژوند چې یعنی انسان آزاد نړۍ ته پیدا کیږي، هغه ازادي هم د دوی میرمنو څخه سلب شوی ده.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا تو تخیله وچې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د نورستان او خوست په څو ځنګلونو کې لا هم اور لګیږي، له ننګرهار څخه هم را رسېدلي خبرونه وایي چې د دې ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې اور بل شوی خو ډېر پراخ نه دی. د نورستان شاوخوا سل ځوانان پرون د نورګرام ولسوالۍ هغې ساحې ته ولاړل چې اور پکې لګېدلی دی، خو دوی وایي چې د اور د وژلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
د په داسې حال کې چې له نورستان څخه را رسیدلې راپورونه وایي چې دغه ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی. له ننګرهار څخه هم ورپې شوي راپورونه ښیي چې دغه ولایت د هسکې مینی ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور بل شوی دی. تر دې وړاندې د خوست او کونړ په ځنګلونو کې اور لګېدلی و او د ځینو راپورونو پر اساس د خوست ځلغوزو په ځینو ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی دی. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی امان الله تیر شپه د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل. پرون سهار شاوخوا سل تنه ځوانان د بلشوي اور ساحې ته لاړل، خو د اور شدت ډیر دی. وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
ولې د هغوی توانه وتلی دی؟ شدید باد پکې ګډ دی، یو غر نه بل غر ته انتقالیږي. بالخصوص بیا هغه ځنګلونه چې کلونو کلون راهیسې خوسته شوي لرګي زاړه لرګي پاتې دي، ډېر زر نه مړ کېږي. اوس هم نوي ځوانان آماده شوي دي چې د هغو په کومک ولاړ شي. البته مرکزي حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې مسلکي ټیمونه دې واستوي، بالخصوص د خلک چې هلته کې کار کوي د هغوی دپاره کومک او اشا عباته دې ورته ورسوي، او همدارنګه دوی دپاره طبي اولیا کومکونه باید هلته ورسیږي. طبیعي خبره ده چې خلک زخمی کیږي، خلکو ته اور رسیږي.
د ننګرهار د هسکې مینې په ځنګلونو کې د لګېدلې اور په اړه ډېر معلومات نشته، خو له خوست څخه خبرونه وایي چې یو وار بیا په ځینو ځنګلونو کې اور تازه شوی دی. تر دې مخکې د خوست موساخېلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې اور لګېدلی و، خو بالاخره د ځوانانو په هڅو مړ شو. د نورستان، کونړ، ننګرهار او خوست په ځنګلونو کې تقریبا هم مهاله د اور بلېده ځینو کسانو تشکونه پیدا کړي. ځینې وایي چې دا اور په قصري ډول لګول شوی، خو ځینې بیا وایي چې د بېغوري په نتیجه کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ، د هم ستاسو پیغامونه ستاسو خپل اواز.
زه ضیا الحق د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه. په هلمند کې وچکلي ډیره بے حد زیارت ده، خلک بیکاره دي، په بازارونو کې نرخونه جګ دي، هیڅوک د یو من غنم او یو لیټر تیلو وس نه لري چې رانیسي. خوراکي توکي ډیر ګران دي، غوړي ګران دي، وچکلي هم ډیره ده، کار نسته، کسب نسته. نو زما د لوړپړو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا بازاري توکو خوراکي توکو په نرخونه کې خپل همکاري وکړي.
زه د کندهار ولایت اوسیدونکی، د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو سره چې افغانستان ته کومې مرستې را انتقالیږي یا راځي، هغه بالکل د افغانستان و غریبانه ولس ته نه رسیږي. کندهار ولایت ته چې کومې مرستې راځي، دا ټول د کندهار ولایت د شولکوټ ولسوالۍ کې د خاص و طالبانو ته ورکول کیږي، ځکه چې دا مرستې په دې انتقالیږي چې د شولکوټ خلک ټول د طالبانو سره په تیر شل کال کې همکار وو، او د شاد او بېوزله خلک په دې تورنوي طالبان چې دا شل کال دی د افغان حکومت د تیر حکومت مرستې خوړلې. خدا تو ټولې خبرې ناکې دي. نو ما د اسلامي امارت سوال دا خواهش دی چې دوی باید چې مرستې د غریب خلکو سره وکړي، نه د خپلو چارواکو سره چې ټول طالبان کارټونه اکی ډالر قسم ډالر راځي، کوړه راځي، کار سره راځي، د طالبانو کورو ته ورځي، یا د داسې خلکو کورو ته ورځي چې هغه په تیرو شلو کلو کې د دوی همکار او په شولکوټ کې وای، په خاکریز کې وای، په داسې نور ولسوالۍ کې، په وطن کې د ښار غریبانه خلک چې پر یړې گزاره د هغو سره دی هیڅ مرسته نه کوي. نو زما د ازادۍ رادیو څخه دا هیله ده چې زما آواز د نړۍ او د طالبانو تر مشرانو ورسیږي.
سنگین پولیسوالۍ کې چې ما یې لیدلی وروره، داسې کارونه شروع دي وروره چې هیڅ شی نه رانیوه کیږي. هر شی دونه ګران دي چې هیڅ شی ولاکه رانیوای شي. داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. دا خلک څه وکړي؟ نه خواري شته، نه مزدوري شته، دا څه وکړي؟ او بیا دا مرستې چې ورکوي وروره، ما خپله لیدلې دي قسم په الله دی کې مسکینانو ته لسم عیسی خلکو ته را ورکړي. دا خو یو څوک چې سر په وګرځي چې دا څنګه ویشه کیږي، دا څنګه ورکوي، دا چاته ورکوي؟ داسې خلک ما لیدلي دي چې یو مور یو مسکین ورغلی دي، قسم په الله دی کې دا مسکین ته ورکړي یا ماړه کې کاټ ورکړي. د ازادۍ راډیو ته زما دا پوښتنه ده چې دا زما پیغام در لوړ بوتورو چارواکو پورې ورسی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د روانو چارو برخه پای ته ورسیده. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام لرو چې احمد شبر چمتو کړی. دا دی وای اوري.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په بلخ کې ادبی بهیر لمیاشتو میاشتو وروسته بیا غونډې پیل کړي. په هلمند کې چې ادبی بهیرونه پکې غوړېدلي وو، نن سبا دا غونډې یو مخ درېدلې.
تر دې لسو غونډې وو اتنې په تقریبا یوازې 400 اونیزې مشاعرې درلود.
د ژباړې په اړه بحث لرو.
لیکوال له فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده.
په غوږه به کوم کامل تسلط ولري؟
یو عادي متن دی، بل تخنیکي
شعر هم لرو.
ګونګې اوښکې، ګونګ زه، ګونګ دیوالونه، چا باندې اورېدل تدری واړو غونا.
کیسه هم درته کوم.
ډګروال یو زوی وی، هغه ورک شوی وی.
که تر پای را سره وی، نور مطالب هم لا ازادۍ راډیو ادبی مجلې څخه واورئ. د بل خدبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیرونی څخونډي لمیاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شوی. دا ادبی بهیر لنشتې دوله سيزو را پدې خو د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې په ادبی او فرهنګي هڅو بوخت دی. د بلخ ادبی خوځښت مسول فرید احمد طوفان ازادي راډیو ته د دې بهیر د هڅو په اړه وویل.
د پښتو ادب مشهوري سیرین منځلي دوغوی د پاره یادغونډي او منځغونډي تر سره کړي دي، کتابونه چاپ کړي او مجلې خپري کړي دي. درې تر څنګ اونیزي غونډي لرلې دي. په اونیزي غونډو کې مونږ ادبی بحثونه لرو، ادبی کرکتنې کوو او د زینو ادبی موضوعاتو پاړه لیکچرونه لرو او درې تر څنګ مشاعری هم لرو.
د بلخ ادبی بهیر غونډي د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځنډیدلې وي. د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشي احساس کوي چې د دوی غونډې بیا پیل شوې دي.
یو خو هغه ادبی تند از مجماتیږي او همدارنګ په ادبی مسایلو باندې ډیر خوندور بحث کوي. د دې ترڅنګ مونږ په خپل یاران بیا سره وینو، د سره خالص سره کوو، یو بل سره تړیره پوری خوز مونږه غپوکس بیا په ادبی مسایلو باندې وی چې دا د هر یو شاعر لپاره، د هر لیکوال لپاره ډیر خوندور او خوندور بحث پکې.
د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیر فیسبوک باندې هم لري چې له هغه لاري د خپل غونډو راپورونه خبروي. د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي.
وای د حالات په بدلون مې حال بدل شو، د وطن د خلکو غم را سره مل شو. کتابچه قلم را واخلم، الهام نوی شاعری مې ته تشوي د څه چل شو. غزل دی د دروازې زنجیر تاله او څوک په خار کې نو، حلقې په دار کې زړی دی مجرم په دار کې نو. کالبوتې پروتو ماشومان هم ترینه نه یریدل، یخنی وجلی و نفس د زهر و مار کې نو. د ښکاري زړه لکاڼې کلک و چې ماشه یې کش کړه، پس له یو درس په څانګه ناست و تی چینار کې نو. او د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نو. او سوچ تر کلی رسیدم رانه قضا شو خدایا، سوچ تر کلی رسیدم رانه قضا شو خدایا. لمن مې کاوه حکم جماعت په دغه لار کې نو. او په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل، په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل، یو زرا د ترحم دستا په یار کې نو.
په بلخ کې ادبی غونډې پیل شوې دي. کله شماله جنوب ته مخ کړو، په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې لیکوالان او شاعران نه دي توانېدلي چې ادبي بنډارونه بیرته شروع کړي. بشیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري.
هلمند هغه ولې چې په تیرو څو باندې شلو کلونی کې د لوی مشایرو ادبی او فرهنګي ټولنو د کتابونو مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالیو شاعرانو ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو کوربه او خو اوس په کې یادې ټولې هڅې مړاوي ښکاری. د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبی بهیر غړي وای د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنې دو سره چې لسو میاشتو یې ډیر تیریږي هلمند کې فرهنګیانو هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه ده کړې. د هلمند ادبی بهیر فعال غړی او ځای شاعر صدیق الله منصور ازادي رادیو سره خبرو کې ویل ډیری شاعران بهرنیو هیوادونو او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي. د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبي بنډارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته. هغه وایي اوس ډیری فرهنګي ټولنې او یو شمیر سیمه ییزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستې وه تړل شوي یا خپل فعالیتونه ځنډولې دي.
د ادبی فعالیتونو د پیکه کېدو لامل خو لمړی دلته جنگ وو. دلته پر مرکز لشکرګاه ته نږدې یا خپل په لشکرګاه کې ډیر وخت جګړه روانه وه. ډیر کسانو په دې خطر باندې ادبی فعالیتونه پریښول او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نشي کولای چې دا ټول فعالیتونه دي دیو ټولنې د جوړېدلو د ټولنې د دفتر د پاره د هغوی مصارف د خپل د جیب څخه شاعران ورکي ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه.
لالا خان خروټې بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبي بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستې. نوموړی وایي هلمند کې ادبي فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه بلکې لخکرګاه ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو چې ځایي خلک نور سیمو ته کډوال شول ورسره شاعران هم تیدو پرک شول او مشاعرې ودرېدې.
یو خو هغه زاړه ادب پالان او فرهنګ پالان یا سره ورک شو یا له سیمې ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخت شول. اوس هغه مخکې به تلویزیون والا راتلو د مشاعره به سپتی دی په راډیوګانو کې به سپتی دی د دې زمينه برابر وه چې به دولت هم لاس ورکاوه د شاعرانو ته د دې زمينه به ورته برابر ولا سي له نورو ولایتو هم ادبي تیرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کی مشاعره وړاندې کی او ادبي بندارونه د کتاب مخکتنی او دارنګ نور ادبی مسائل به سره شریکول.
خاغلی خروټ وای وس هم مشایرو او ادبی بندارونو ته لدې عمل چ امنیت د زمينه برابر ده خو د په خبره اسلامي امارت کوم لیوالتیا ورته نه ده خودلې. د هلمند ادبی بهیر منشی او تان شاعر عرفان همدرد وای لتیرو لسو میشتراهیسی ادبی بهیر چې هلمند کې د ټولو بهیرونو په سر کې ده هیڅ فرهنګي غونډه او مشایره نه ده کړې. نوموړی وای کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ځای ریاست ته ورشي هغوی نه ده هو او نه هم د نه ځواب ورکوي چې په دې سره ډیری فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تیر حکومت په څیر په آزاد ډول خپل غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
کله په ونه کې یو ځل خامخا درې ځای رسمي ونیزي مشاعرې او ناسته کېدلې چې دغه د جمله څخه د هلمند ادبي بهیر غونډې بل څه متفاوت سولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په پنځلس ورځو کې یوه غونډه ترسره کېدله. دلته بیا په پوهنتونونو کې په نورو لویو ناستو کې په فراغت غونډو کې په اتمی په اونۍ کې په پنځلس ورځو په شلو ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدله. د هلمند ادبي بهیر غونډې د دې ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې ځکه هلمند ادبي بهیر د دیارلس اته اتیا کال څخه فعالیت را شروع کړی و. تر ډیر لسو ونیو اتنیو پورې تقریبا یوازې څلور سو څو دیرش ونیزې مشاعره درلود.
نوموړی وایي په دې ادبي غونډو کې به یوازې مشاعره نه بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه کره کتنه او ادبي بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې کوګورو د دغه تحولاتو در رسیدو سره سره سم هلمند ادبي بهیر له لومړي ورځ تر اوسه پورې یادي د نهو میاشت په تیرېدو باندې بیا یو مشاعره ملته نه ده سوې. نو نور مشاعرم د سید پسرلنی مشاعر کیا د کو یا نور مهم مشاعر تر د پولیس تر سره زی
د هلمند ادبی بهیر منشی وای د غلطه د ادبی بهیرونو فعالیت اتیا سلنه کمزوره شوه دی فعالیتونه پنشت شمار دی او د په خبره چې هلمند ادبی بهیر د ادبی فعالیت او پرهنګي غونډو یو مهم بنسټو چې وس هیڅ ناس ته فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلومې مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تیر حکومت کې ادبي بنډارونه، مشاعرې او رسنوال فعال وو، دغلته میاشت د پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت د خواد څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدل.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت ترڅنګ د یو شمیر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنیو مالی ملاتړ کېده چې په اوسنۍ حکومت کې رسنۍ او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب کې زما معلومات ترته درکم، په هلمند کې د دیارلس ورلس شاوخوا کې ژغیزی رادیوګانی، همدارنګ په دغه کوچنک لشکرګاه ښار کې څلور ټلویزیونان، او کوایو په لسګونه چاپی مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وي، مجلې شاملې وي، همدارنګ ادبي ټولنې خورا په چټکۍ سره ایجاد شولې.
دغه راز ښاغلی رښتینی وایي په تیرو شلو کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ د ادبي کتابونو څومره والی او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشو چې د ده په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلې ښکاري، تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو څو ورځو کې د هلمند سیر مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په تیرو کلونو کې ورته آن له خیبر پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو د ځایي حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل، چې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ به پکې د ټنګټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
گونگ وشکی، گونگ از گونگ دیوالونه، چاوان وریدل، ده دری وارو شخونه. آمینه فنادا شیر از دیر روی مجلی ترالی شلی، لدیس خیار.
گونگ اوخکی، گونگ از گونگ دیوالونا، گونگ اوخ کے گونگ از گونگ دیوالونا، چاوا نوری دل تدری وارو غگونا، کس وزی گم کور کی گم، عیب نوی عیب داوی کمی وکڑل فریادونا، کاش کے هغه زمانہ کې ز پیدا وای چلا نو پیدا شوی رواجونا، آئی نمی چی جیڑی رنگ تا مسکی دا بخت ورا پزڑ نلری داغونا، لقیامت اب می دیر ویر نشی مالی دلی دے وطن کی قیامتونا، فنا دے رومانی غزل ہیرے، لفنا دے رومانی غزل ہیرے، سڑے مات دے زخمی شوی خیالونا، گنگ اوخ کے گنگ ز گنگ دے والونا، چاوا نورے دل ددرے واڑو غگونا، چاوا نورے دل تدری وارو غگونا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په نړۍ کې معاصر پرمختګ شباړي ته ضرورت زیات کړی دی. سوداګر د بل هیواد د تاجر په شپه باید پوه شي، ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت وپوهیږي چې چیرته ځي او کوم ځایونه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وژباړي، په دې ډول خپله ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره آشنا کړي. د ژباړې پرستونزو او اهمیت می د حیات ژوند عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانگزی نظر اخیستې ده. حیات ژوند د یو شمیر نورو ژباړو ترڅنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامود و کتابونه یو ناول او یو ننداره پښتو کړی دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفنی فی القرآن، د قرضاوی الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یو شمیر نور کتابونه ژباړلې دي. خان محمد ستانگزی له 2015 کال را په دې خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یو شمیر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي، تعلیمي او د بانکداري په برخو کې له انګلیسي پښتو ته ژباړې کړې دي او له پښتو څخه متون انګلیسي ته ترجمه کړې دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پېښېږي چې یو فرهنګي ستونزه یې تر ډېره حده پورې دا ده چې ته یو کلتور، یو فرهنګ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې، نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت دی. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په هغو تفصیلو هغې نورو جزئیاتو باندې پوه باید وي. په هغو ژبه کې هم کامل تسلط ولرې. په هغو تقریبا زه خو د دو احساسم کوم چې په هغو سیمه کې د ژوند کړی او د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولري، تر څو وکولی شي هغه څه چې هلته شته دي د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکې او په هغه عبارتونو باندې هغه شعر وژباړې دلته چې هغه خلکو ته قابل د قبول وي او یاد یې غوښنه استفاده وکړی شي.
کیسه لیکوال او ژباړونکی حیات ژوند په دې اندې چې ژباړن باید لږ تر لږه د مبدا ژبې له فکر سره آشنا وي. د ښاغلي ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان سناڅه آشنا کړی و.
کله چې موږ ترجمه کوو نو څو مهم فکتورونه چې باید موږ ته متوجه اوسو. یو، ځکه موږ له اصلي ژبې سره بلد اوسو. دویم، داسې یعنی خپل موخه نه ژبه باندې بلد اوسو او برلاسي اوسو. دریم، داسې د لیکوال له آثارو سره او د هغه له سبک او فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده. مثال په چیرې زه یو داسې یو لیکوال د لاتینې امریکا یو لیکوال راواخلم او زه د لاتینې امریکا له هغه تاریخ او پېښو سره بلد نه اوسم، زه نشم کولی چې هغه آثار وي یا که چیرې داستان وي یا کوم بل پښتو را پښتو کړی شم.
نوي ټکنالوژي په سرعت د بدلېدو په حال کې ده. نو ژباړې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتېدو ده. سباندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ په لټون کې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تېرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت یې د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانگزی په دې باور دی چې په تېرو اولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
په پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو لږ کسان نیم چې تقریبا 2015 کال په دې خو آنلاین ترجمه کوم، مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په دې انټرنیټ لار نه کار کوم. ما ته اندازې یو څه لګیږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی نه کوم داس یو ګلوبلایزیشن دی. مونږه په هر رقم یو خلک مونږه لاس نه نیسي چې ورسره روان شو. البته زمونږ خپل خواري هم په کې ضرورت په کار دی چې مونږ خپل هڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د ده په باور دا ژباړونکې وسیله باید پیاوړې شي چې ډېر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ خو پښتو برخه باندې غږېږو، ډېر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنی امتحان کړی مې ده، ډېر کله ما امتحان کړی ده، مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس اخیستی دی.
کلمه د ټیک په ټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي
تر ډیره حدا احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربی ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو ته ډیره حدا پوری ټکی پټکی یا په یو بل عبارت باندې رنده ته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. د ټکی پټکی ژباړه هم ډیره مروجه ده چې په دو کې هم ته ډیره حدا پوری یعنی د عربی ژبې ترکیب د جملو ادبیات او نور مسائل هغه داسې لکه پښتو ژبه په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه به ځانته خصوصیت لري، لیک دود ځانته خصوصیتونه، ځانته قواعد او د جملو ترکیب، د مو جملې د اجزا او ترکیب، مبتدا او خبر څنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شی باندې باید یو څوک مسلط وي چې تر څو پورې وکولای شي مفیده ګټوره ژباړه لوستونکو ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې که چیرته یو یو ټکی ته دقت ونه شي ممکن په ژباړه کې ستونزې پیدا شي. خان محمد ستانگزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلې دي او لا هم کار ورته کوي په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
عادي متن دی، بل تخنیکی نیمه تخنیکی دی، بل پوره تخنیکی دی، چې دا بیا هر یو دغه مطابق دی، د سختوالي دی مطابق ورته وخت ورکول کیږي او توجه ورته کیږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډیره پکار ده نظر هغه ته، ځکه چې دا داسې دی حقوقي لکه طبي او ډاکټر چې یو کار کوي او په مریض باندې هغه کوي دا اپریشنونه کوي یا نور داسې علاج کوي چې هغه کې آی براسي نو کېدای شي مریض عمري. دغه رقم حقوقي مسایل هم دي، بالخصوص لکه تاسو ګورئ په دې قراردادونو کې چې قراردادونو کې یو معمولي غلط راغلط شي بیا لغې نه دغه پر ټول قرارداد عیب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډیره د ادبي متونو لپاره د استفادې وړ نه ده، ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنا نه ورکوي، لڅنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنا بدلوي. بل ډول ژباړه مانوي ژباړه ده چې د ځینو کرکتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنا ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاد ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي، ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنی زمانه کې کایو لورته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمن د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لورته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یو بل مسله هم د ژباړې په حصہ کې چې دلته شته ده په افغانستان کې خصوصا هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکی ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغه برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی، ویلی د ادب دی، ویلی د اقتصاد دی، خطر لټی کی په نورو تخنیکی برخو سانسی مزامینو کې یا نورو مسایلو کې هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله دغه مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات درته معلوم نه وي، مفاهیم دې سم درکړی نه وي، نو ته نشې کولای چې هغه ګټور ژباړه وړاندې کې. هغه ته د غیر مسلکی ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوي وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا ته ژبې په څیر واده نه کړې. خان محمد ستانگزی چې له یو ایس ایډ مؤسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلې وو چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک کې چې د یو ایس ایډ یو پروژه باندې کار کوو، بیا هلته موږ ته یو لیست د اصطلاحاتو راکوم. نو ما د هغه نه د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې یو هغه ته برابر کړ چې کله مرسته نور ترجمه کول او هغه باندې استفاده کول مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر دی د اقتصاد د برخې هغه پښتو شوي پښتو شوي کلمي وي یا مفاهیم وي، نو دا خو بې شک څه ډېره زیاته ګټه لري. مثال همدا اوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی یو قاموس دی، یو مختلفې ډکشنریانې دي پکې، یعنی دا په ترجمې کې ډېره زیاته مرسته کوي. حتی ګوګل سي هلته ګوګل ټرانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوهنه کوي او کېدای شي ځینې کلمې پکې ناسمه ترجمه شي،
خو دا ډکشنریانی دغه لیستونه پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره خورا زیات هغه کې مرسته کوي.
خان محمد ستانکزی وړاندیز کوي چې همدا یو وخت دی چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډیر کار وشي.
دا به مربوطه ارګانونه چې څوک دی غوښت دا وړاندیز وکړي چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیاته کړي، ځکه چې موږ اوس داسې یو چې اوس موږ هغه د کاپیرایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان نه دم امضا کړی، نو دغه وخت موږ کولای شو چې د ترجمې لپاره ډیر زیات مواد خپلې ژبې ته راکته کړو.
ټیکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي. که د مبدا ژبې په متن کې یو مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهیږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ له لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بیلابیلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته. خو پکار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د وینوی سروې لمخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ ډیر کمزورې دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر جنو هیوادونو پیاوړې دی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسولین او فرنګیان وای د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل، د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بې باوري ده. بلور ته ځای چارواکي وای کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړی ده. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسولین وای چې د پخوا په پرتله د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوري شوی او بل لوري ته پراتلون کې د ځوانانو باور کم شوی، چې د کابل کتاب اخستلو او کتاب لوستلو سره د هغه مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول آزادۍ رادیو ته وویل د خلکو د اقتصاد خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور اویا سلنه اغېزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږه ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. د و سالاتو کې مونږه 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي. یوازې نه علت دا چې خلکو اقتصاد کمزورې ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤل عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بیلابیلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل، چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت کتابونو ته مینه ډیره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د ماشونو په نسبت باندې ماشونه نشته دی. حال چې ماش مقرر وي هغه وي هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړي، 10000 به د پلار ماش وي چې 3000 روپۍ زوی ته واخله کتابونه پرې واخله. اوس ماش نشته دی، 1500 روپۍ زوی ته ورکې ورته بچه گزاره کوه ورسره.
د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی، ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بل اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی او ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیف دی، هیڅ نه هېر دی کتاب ته هڅه نه کوي. مخته مشال 10000 روپۍ سودا کې دا اوس 15000 او 10000 او 15000 داس کېږي.
بلخوا چارواکي وایي په ورستۍ څو ورځو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بیلابیلو ولایتونو د فرهنګ ریاستونو لخوا د کتابونو نندارتونونه جوړ شول، او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړ شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله ډیر زر کېدونکي ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به دیرش څلوېښت پنځوس شل داسې فیصده مراعات به کوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې پولیسو، مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړېدو راپور اوریده. د کتابونو د چاپ چاري او پلورل په نور افغانستان کې هم سره شوې دي. د همدې لپاره په غزنی کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د وی اونې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تیر اونې پای ته ورسید. په دې اړه راپور لرو.
د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته شودل سوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندل او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ لپاره د تحقیق لپاره د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي کتاب ته ضرورت پیدا کیږي نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري علمي کتابونه
دا غزنی پانتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیب محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت تناړی ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
کچیر ته کتاب نه وے نظم جون بنیم گڑے وے ہمدا کتاب دیش من حقیقی مل گرے دے من سر ملتیا کئی تر اخیر پوری کتاب لے لوز من رو حوصلہ تازہ کیگی زما د چاروا کو تخ وختن دا چ دل تا د پختو کتابونو کم بود دے من غواړو چې من د پختو کتابونو لا زیات شي چار قسم معلومات پک من لا سره وړو
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له منځنۍ څخه مخه په غزنی کې د کتاب امول د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي، په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي، هغه هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو ترڅو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده. د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونه چې کتاب سره د چا علاقه او مینه زیاتیږي دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو ترڅنګ ځینې نور کتابتونونه هم شته، خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
پوسادی رړی مجلې کې وړاندې د یو نړیوال ناول کیسه درته پلانډو کو. خدا شیبه لا ادبیاتو لري یو پزړه پوری بل موضوع د میشلم په نړۍ کې د مچیو نړیوال ورسته دا ورس ولې اهمیت لري. د مچیو په نفوس کې ډراماتیک کمښت په نړۍ کې د خوراکي موادو تولید او د ټول ایکوسیستم توازن ګواښي. څه چې موږ خرو درېمه برخه د شاتو د مچیو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القا کوي. مچی د یو کیلو شات د تولید لپاره پر میلیونونو ګلانو ګرځي. فرانس پرستانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمیږي. د همدې راپور لمخې یو علت په کرهنه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی. د اوړي مچی څو اونۍ ژوند کوي، د ژمي مچی څو میاشتې او ملکه له یو تر پنځو کلونو پورې ژوند دی. سره له دې چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمیدو دی، د افغانستان له میدان وردک څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی. د شاتو د مچیو ساتونکي په دې ولایت کې دې ته خوښ دي، خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په میدان وردک ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنی سرچینه ده. د مچی روزونکو وایي سشقال په دغه ولایت کې د نامنوی په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچی پکښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي، چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. زیاول حق او میرزا ولی چی په میدان وردګو ولایت کې د مچی روزنه او پالنه کوي وای ساش کال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچی او زیات حاصل ورکړي.
هر کال حاصلات د سکل حاصلاتو سره څه فرق کوي؟ د سکل حاصلات شاتو خدي جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم موږ حاصلات خو
د دې په خاطر باندې خدي سیسا کړي نه جنگونه ست نه کومبل هغه سس چیر تم زړه غواړي الته مچي وړو او حاصلات ډېر خدي
دائم دې موږ په کړو کې پاتې کې شوت بعد ووزی یعنی بازار پیدا کو د اسلامي امارات نن دا وخته نه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا
که زه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو پالون کې د شاتو د بیو د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالون کې دی. دی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامی امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تعلق زره یو مارکیټ یا دغه برابر سي چې ان شاء الله د صادرات یو سي ټول افغاني تولیدات خرسي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وای دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځنګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپی الله راید وای چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ په دغه برخه خبره کړې ده چې تجارت او وزارت لوړپوړي چارواکي دلته راغلي زموږ ولایت ته هغوی سره خبرې شوې دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیوی مجله اوري د آزادی رادیو د دې ادبي خبرونه پرې ورستیو کې د ډګروال تلیک ناراضي ناول پاڼې ژر ژر اړو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې غزان نور غزا په پښتو ژباړل دی. مارکز لنن اته کال مخکې مړ شو. په 1922 کال کې د دا اثر سل کاله یوازې توپ د نوبل د ادبیاتو جایزه خپل کړه. د ګروال تلیک ناراضي ناول د دولسم ټولګي زده کوونکی عابد الله وصال لوستی دی. د دې ناول کیسه په لنډو آزادی راډیوي مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس ته پچې دا یو زوی وي هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلانکي ځای کې یم. نو هغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې ته به کینم او هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغه کې تیری د دکاندارانو د خلکو د ملګرو ډیر قرضدار شي. همغه چې بیا د کوره په ډیر سختۍ وځي د سه حالت راشي چې د خزینه او په حجاب کې د کوره وځي ډیر وخت په همدغه باندې تیر کړی وي او یعنی معنا د بل لاس کټی تکینی. نو وخت تیریږي همدغه وخت کې د میرمن هم ناروغه کیږي په بستر پریوځي او بیا د پور په سیګرزي خو بیا د سوکنوي چې پور ورکی ځکه ډګروال خپل باور لمنځه وړي وي او زوی هم لا درکوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته زوی په تیر لیک ورسره واده کړی چې زبر تاسو تر دې وروسته پیسې لګم په ماغه کې ډیر وخت تیر کی او هغه لیک ته ډیر پته مشي خو هغه لیک بیا هم ناراضي. بل اخر داسې وخت راشي چې میرمنه یې له ډګروال څخه به حوصلې کیږي او د ناروغۍ په بستر وینو مغه چې خزه بیا حوصلې شي. ډګروال د خوب د وډین کمیز غاړي ونی ولا پختنه تی وکړه په دغه وخت کې بس خرو داسې سنې چې دوی وخري پنځه و کاله کلونه وخت ونیو چې ډګروال د پنځه و کلونو دقیقه په دغه عمر کې دغه شی به تور رسید چې ځان پاک سپین باز او نه ماتیدونکي خلکو ته ثابت کې خدا سينه کېده. او پاغه شپه کې جواب ورکړ خپل میرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې امتیازې پاتې دي چې وی خورو. دا وه ډګروال تلیک نه راځي د هغې یو مختصر لنډ شفاهي شکل چې ما تاسو ته وویله.
له ښاغلي وصال څخه به دا هم واورو چې څرنګه یې ډګروال تلیک نه راځي ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغه ناول انتخاب ما خپل کړی و، انتخاب زما خپل ذوق و، هغه داسې و چې زه خپل د ناول د لیکنې لنډې کیسې سره علاقه لرم او هغه چې بیا زما ذهن ته هر یو راشي او غواړم چې زه یو ځل خامخا ولولم. داسې ډېر شته نور هم چې ډېر د پنځ خړکې کیسې پکې وي او لپنده ډک الفاظ پکې کارول شوي وي.
داونې مو ازادي راډیو ادبي فرهنګي خبرونه هم دومره و. تر بلې به زحمت چې بر تاسو په خدای سپارم.
مخ باندې خړلې دی بیګا مې مستا په غم کی یارا بیگا مستا په غم کی یارا یار ډی جړلی دی د غم سفیړ می په مخ مخ باندې خړلی دی بیگا مستا په غم کی یارا